برای صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو په دې ساعت خبرونه کې اوري چې د امریکا د پوز یو لوړتبه قومندان وایي چې د پیشنهاد کړي له 2014 کال وروسته باید په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. د کابل بانک په قضیه کې د محکوم شو کسانو په اړه هم درته د چارو له کارپو سره خبرې کوو، خو په هر څه مخکې لا ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نورو.
سلامونه او سحر مو بخیر. ته هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سرټی کې په افغانستان کې ل 2016 کال وروسته د 40,000 بهرني عسکرو د پدخي دوه وړاندیز وشو. ناتو ویل دی وروسته په افغانستان کې د طالبانو د حملو ارقام ان خبروي، او د وینزویلا جمهور رئیس د سرطان د ناروغۍ له کبله د 50 کلنې په عمر له دنیا سترګې پټې کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی قومندان مشر جنرال جیمز ماتیس وایي د وړاندیز کړی چې له 2016 میلادي کال وروسته دې په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. جنرال ماتیس د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې 10,600 عسکر وساتي، او د ده په فکر د امریکایي عسکرو شاوخوا نیمایي یعنی 6,500 تنه دې ناټو متحدان ورکړي. جنرال ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام ان خپروي. د نړیوال ائتلاف ویان جنرال ګوانتر کاتس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو ارقام به ساتي، خو په ویبپاڼو کې به یې نه خپروي.
دغه یو دلیل دا دی چې موږ د انتقال په عمل کې یو، او د ټولو جګړو او امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ملګرو ته سپارو.
یوه اونۍ وړاندې ائتلافي ځواکونو ویلي وو چې د طالبانو حملې په سلو کې کمې شوې، خو وروسته یې وویل په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې شوې، او په خپره شوو ارقامو کې کتبي غلطي شوې ده. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 50 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې دي. د له دوو کلونو رئیس د سرطان په ناروغۍ اخته و. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې خبر پرون داسې اعلان کړ.
نن د مارچ په 15 د وزیرانو د شورا له غونډې وروسته موږ دلته په وزیر روغتون ته راغلو تر څو د جمهور رئیس ته صحیح وضعیت نتایج وګورو. موږ معلومات ترلاسه کول او د دله لوڼو ورور او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وو. همدا و چې له ټولو خوښنونکو او سخت دغه خبر چې خپل ولسه باید اعلان کړو موږ ترلاسه کړ. نن د مارچ په 15 له غرمې وروسته په 4:25 هوګو چاویز مړ شو.
هوګو شاویز 14 کاله د وینزویلا واکمن و. د جمهور رئیس مرسیل نیکولاس مادورو د چاویز د مړینې اعلان مخکې ویلي و چې وینزویلا دوه امریکایي ډیپلوماتان اخراج کړل. د ویلي چې په دې کې شک نشته چې د وینزویلا تاریخي دښمنان په سرطان بیماری باندې د چاویز پخته کېدو کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوری یاغیانو تستولې د بنسټ پالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلې دي.
د محل زیات ډاټ ست چې وسلې منځلارو او په مستقیم ډول د سوری اپوزیشن ته استول شوی دي.
کېری دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په دوحه کې له قطري چارواکو سره له کتنې او خبرو وروسته وکړې. د لدې مخکې په سعودي عربستان کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. قطر او سعودي عربستان دواړه د سوری یاغیانو ته وسلې استوي. واشنگټن وایي دوی ځکه د سوری یاغیانو ته وسلې ناستوي چې ویره لري د بنسټ پالو لاسو ته به ورشي او د لویدیز د هدفونو پر ضد به یې استعمال کړي. جان کیری وای د سعودي عربستان او قطر په خبرو کې د سوریه یغیانو ته د وسلو د ډولونو او د دې ډاټ حاصلولو په اړه چې وسلې به سمو خلکو ته او د سوریه مخالف منځلارې ائتلاف ته رسیږي بحثونه وشول. د سه شنبه په ورځ په عراق کې د بمی چاودنو او ډزو له امله دیالس کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول. د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د پولیسو ماموریت کې د دو موټر بم چاودنو له امله 15 کسان مړه او لږ تر لږه 30 ټپیان شول. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي وسلوالو په دغه ښار کې د خري شورا یو غړی او د شمال د تیلو کمپنۍ یو کارکوونکی په ډزو ووژل. په جنوب ختیځ ښار بخوبا کې د فوټبال میدان ته سیر مچاودنه کې درې کسان مړه او ولس نور ټپیان شول. وسلوالو دغه راز د بغداد په شمال تاجي ښار کې د شتمنیو د خرڅلو او معاملو په دفتر حمله وکړه. دوه کسان یې ووژل. وسلوالو دغه راز د بغداد په جنوب سیدي ښارګوټي کې د زراعت یو کارکوونکی په ډزو ووژه. او سپینې ماڼۍ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ د هغې متارکې د لغوه کولو ګواښونه به هیڅ شی ترلاسه نه کړي چې له مخې د کوریا جګړه ختمه شوې وه. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سه شنبې په ورځ وویل ګواښونه او پارونې به کمونیستي هیواد نور هم ګوښه کړي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې د دې هیواد د اټومي ازمایښتونو له امله د امریکا د بندیزونو لګولو د هلو سلو او د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو په غبرګون کې به د 1953 میلادي کال متارکه لغوه کړي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې دا ګواښ وکړ چې متحده ایالاتو او چین دواړو په ګډه د فبروري د 12مې اټومي ازمایښت له امله په پیونګ یونګ باندې د سختو بندیزونو لګولو غږ وکړ. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ناجیه صاحب واوریدل. منځنی ختیځ کې د امریکا جک پوړی پوځي قومندان وایي د پیشنهاد کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني عسکر وساتل شي. ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافي نه ګڼي.
د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود او د هغو په ورځ کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی وای.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان چارواکي وایي افغان میرمنې په تیرو لسو کلونو کې له پرمختګونو سره سره لا هم ګڼ شمېر ستونزې لري. په کندوز کې د ډاکټرانو اتحادیه په ویته رځ غونډه کې په کندوز کې د ډاکټرانو په وړاندې له توهین او سپکاوي نه ډک عمل غندلې او غواړي چې د دوی د اختطاف او ترور مخه ونیول شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل 0.5 سپا په ډېر صفا ډول اوریدل شي. په منځني ختیځ کې د امریکا جک پوړې پوځي قومندان وایي د ده په نظر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني عسکر وساتل شي. دا رقم د جمهور رئیس بارک اوباما او ناټو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوشیټ پریس په ریپورت کې له جانقا الکوزی وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشن بی پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 10,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایي او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنۍ عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو د ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته وویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتون کې سناتور لینز گراهام ویل، زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور گراهام په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو، موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کاله پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافي نه بولي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د قضیې له عاملانو سره ډېر سطحي چلند وکړ. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین له ښاغلي فاروقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو ته د محکمې دغه پریکړه څومره د قناعت وړ ده؟
تاسو مرو بده چې دغه کسان د افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانېدلی وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د موږ اقتصادي مسایلو ته، نه تنها د موږ یو غښتلی بانک ته صدمه، بلکې د موږ ملي حاکمیت ته او د موږ اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته، بانکداري نظام ته یو ډېر لوی ګواښ ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود، او د هغو په مورد کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی.
بله فاروقی صاحب، او بخی تاسو د دوی لپاره د کابل بانک د پخوانی رئیس لپاره د 15 کلو بند، همداشان د مرستیال لپاره د 15 کلو بند سزا تاسو کافی نه بولی؟
زه فکر کوم چې د دوی حرکت دغه خیانت چې دوی وکړه، نه تنها د بانک لپاره، نه تنها د موږ خلکو لپاره، هغه بیچاره مظلوم او ولسو لپاره تیرې وشو، د بانکي سیستم لپاره هغه باندې، دوی د موږ په ملي امنیت باندې ډېره شدیده صدمه ورسوله، او د افغانستان موقعیت او د افغانستان عزت او حیثیت د دنیا په مقابل کې د بنګل دوستانو په مقابل کې راځي. تک موږ دولت او نظام تر سوالو لاندې راوسته. په دې خاطر د دې حرکت د یو مافیایي حرکت په شکل او د یو غلا په شکل د موږ ملي امنیت او صدمه و. په دې خاطر زه لیکم کوم چې دا جزا د دې لپاره به کافي و یا کافي، او د موږ مطلوب رسمي شر متاسفانه اوسم هغه مصلحتو لپاره احترام کوي او په مصلحتو باندې حرکت کوي.
بله فاروقي صاحب، کوم راته وایي چې دوی ته باید څه ډول سزا ورکول شي وایي تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او د مجازات او جرایم او قانون باید په دې باندې پلی شوی وای، په مقایسوي او په نسبي شکل سره، لکه چې نورو مجرمینو لپاره دوی جزا ورکړي. دغه یو کس چې د افغانستان پر ملي مسالیو باندې تیرې کوي او د افغانستان د ملي حاکمیت یو ګواښ پېښوي، د هغې دپاره په قانون کې څه جزا موجود ده؟ دا باید په دې په اسانۍ سره دوی په دې مسله باندې باید تیرې نه وکړي. متاسفانه دا محکمه او دا نظام ټول د همدغو کړیو سره ارتباط لري، او دا یو واضح خبره ده چې دلته اوس هم هغه اداري فساد او هغه ضد بندونه د سیاسي چې موجود دي په نظام کې باعث دي ګرځي چې هغه کسان چې زورور دي، هغه کسان چې په قدرت کې واک لري او واکداران دي، هغو ته قانون په داسې سترګو وګوري او هغه
فاروقی صاحب، څه فکر کوئ چې د کابل بانک د قضیه لپاره ځانګړې محکمه یا ټاکل شوې ځانګړې محکمه ساس په نظر څومره د حکومت تر نفوذ لاندې وایي؟
یقین سره دغه سختار د سیاسي چې اوس په افغانستان کې زده کې نه کوم چې هیڅ دستګاه د افغانستان متاسفانه لازم استقلالیت ولري، په شمول د محاکم. او زه ډېر متاسف یم چې محاکمه یا محکمه خپل ماهیت حقوقي او ماهیت قانوني له لاسه ورکوي، او دا تر سوال نه دی. زه فکر نه کوم چې دغه فیصله د دوی سربېره په دې چې یو ګام دی د قانون د پلی کېدو لپاره، یو ډېر سطحي برخورد د دې مسلې سره شوی.
د اقتصادي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد حمید الله فاروقي او چې د ځنګړې محکمې لخوا د کابل بانک د پخوانی مشر او د حق د مرسیال باندې د حکم چې 55 تنفیذي کلونو بند باندې محکوم شوی په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدرمن دوستان لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې ورستیو کې د افغانستان په سطح د کانکور د ازموینو نتایج اعلان شوی دي. که څه هم چې افغان چارواکي او د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي چې ګڼ شمېر محصلان او فارغان چې په دې امتحانونو کې یا بې نتیجې پاتې او یا یې هم نمرې کمې دي هغه په د لوړو زده کړو ادارو موسسو ته جذب کړي، خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې محصلان شکایت کوي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی. له پکتیا څخه هم شکایتونه رسیدلي. همدا شیبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، د پکتیا محصلان هم شکایت لري؟
د پکتیا نه بلکې د سویل ختیځ او د پکتیا پکتیکا لوګر ټول محصلان شکایت لري چې دوی سره انصاف نه دی شوی، دوی حق خوړل شوی دی. داسې په پکتیا کې څه ډول وضعیت ده؟ په پکتیا کې په تېر کانکور کې 2003 ګډون کړی و چې په دې کې علي او ریما علي وظیفو ته 9 تنه بریالي شوي دي. په دې بې پایلې چې راوتلي دي هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي 1046 تنه دي. په دې دا بې نتیجې کسان دي چې دوی ښایي په انتخاب کې غلطي کړي او پاتې 1015 تنه ناکام شوي دي. دوی تېره ورځ دغه محصلانو او د مدني ټولنو فعالینو ولایتي شورا وکیلانو خبری ناست ور بلل و پامغ خبری ناست که دوی ویل که چیر تا دوی حق ور نکرم سی دوی دوی پلاریون لاس پوری که دوی دوی دل گواخونه کول حتی آغا خطر نسی راتین که دوی ور سر مخکیبین که دوی آغای پیشتینه وکره. بل خبر که دوی کولا دوی ویلی که دوی الوار زدر وزارت واری سی عادلانه قضاوت و چی وکرنی که دوی وطا کی دغه ولایتونو تر بیا ولایتونو او د پکتیا یعنی چې ختیځ یو دي د ماسلان ترمن د مخایسوی امتحان یا زیاله جوړه کی په دې خاطر چې دوی هغه سم قضاوت کړي دلته چې موږ څومره ګورو لس تنه دوی ته یعنی په دې ټول د 2003 شپږ زده کوونکو کې لس تنه دوی چې مدرسو جګې نمرې وړي دي هغوی دا نور کسان وایي چې موږ ټول کال خواري کړې ده او په دې هڅه کې چې موږ کانکور ازموینه کې ډېرې نمرې ونیسو.
بله تپان صاحب، دغه راز فکر کو داود تپان سره زمونږ تلیفوني اړیکه قطر شوله. د پکتیا ولایت د محصلانو چې په کانکور کې کمی نمرې وړي یا بې نتیجې پاتې د هغوی د ستونزو په اړه هم ورسره خبرې کولې، د هغوی د شکایتونو په اړه هم خبرې کولې. د ازادي راډیو په خپرونه کې به په همدې موضوع باندې وروسته هم درته رپورټونه او د خلکو شکایتونه او نظرونه خپاره کړو. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د افغانستان د وریښمو لار د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډۍ پیدا نه شي او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګې به دغه هیواد جذب کړي. په لندن کې د دغې خپرېدونکې ورځپاڼې په وینا د هند، ترکیې، چین او د منځنۍ آسیا د هیوادو په میلیاردونو ډالر هغې ورځې ته انتظار دي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. دغه پانګوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ناکراریو پیل نه ګڼي. دغه وتل په افغانستان کې د پانګونې لپاره د لارې پرانستل ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا د پانګوالو ویره اوس له دې ده چې د بهرنیو ځواکونو یوه برخه حساب نشي. ورځپاڼه بیا لیکي: په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د ورځني ژوند حقایق د تاریخ لیکونکو له وړاندوینو سره توپیر لري. ټایمز بیا لیکي: نن په کابل کې له امنیته د ویرې خبرې نه کیږي، هلته د طالبانو د بیا راتګ خبره نه اورېدل کیږي، خو د افغانستان د وریښمو د لارې خبرې ډېرې دي. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان کې ماشومان د کورنۍ جګړې لپاره نه چمتو کیږي، هغوی د کار هڅې کوي او په زده کړو بوختي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادو په څیر د پرمختګ یو عجیب شوق شته. ټایمز بیا وړاندې لیکي: نور څوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهرنیان په ګولیو وولي، بمونه پرې واچوي او په ځان وژونکي واسکټ د هغوی هرکلی وکړي. د ورځپاڼې په باور کوم کسان چې شخړو ته ډېر انتظار کوي شاید هر ډول انفرادي خشونت هم د خپلو نظریاتو لپاره یو دلیل وګڼي، خو په اخره کې به بیا هم ثابت شي چې د دوی فکر سم نه و. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې تاریخي بدلونونه ډېر وخت غواړي، نو انتخابات به بشپړ ترسره نه شي، امنیت هم شاید د نورو جګړو ځپلو هیوادو په څیر ډېر ښه نه وي. حکومتداری هم شایي بې نظمه وي، خو نور دغه شیان د خلکو ذهن ډیر نشي مشغولولی. خو فارن پالیسي خپرونې بیا د حکومتداری په برخه کې د اداري فساد موضوع څېړلې ده. د مقالې لیکوال تامس ریکس لیکي، د تاریخ پوه داګلس الینس د کتابونو لوستلو زما نظر په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې بدل کړ. د لیکوال په وینا هغه څه ته چې ټول اداري فساد وایي په حقیقت کې له 1980 کال مخکې هم په حکومتونو کې وو او اوس هم په ځینو هیوادونو کې شته. ریکس فرانډلی کې د بریتانیا د امپراتوري لویه برخه د رشوت په ورکولو ولاړه وه چې اقتصاد پوهان ورته ګراوګان شوې پانګونه وایي. د فارن پالیسي خپرونې په باور هغه زمان له مؤسسو په دې نیت استفاده کېده چې دغه یا هغه کس شتمن شي او کومې مؤسسې چې به پاتې شوې هغوی به د ټولو پانګه خپله کړه.
یو شمیر افغان چارواکي وایي افغان میرمنې په تیرو لسو کلونو کې له پرمختګونو سره سره لا هم ګڼ شمیر ستونزې لري. د عامې روغتیا وزیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د ښځو د ژوند ښه کېدل د هغوی په زده کړو پورې تړلې ده. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې ښځو ته ډیر کار شوی، خو لا هم ښځې له بېوزلۍ او بې سوادۍ سره مخامخ دي او لازمو حقوقي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د لوړو زده کړو ترلاسه کول د میندو او ماشومانو د مړینې د اندازې په راکمولو او د هغوی د ژوند په ښه کولو مهمې اغېزې لري. سریا دلیل د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل تجربو ښودلې ده چې زده کړه د نجونو د واده له عمر، د زیږون پر مهال له وقفې، د میندو له مړینې او د کورنۍ له هوساینو سره نشلیدونکې اړیکې لري.
تاثیر تعلیم و آموزش دختران
د نجونو زده کړه د میندو او ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډیر اغیز لري. دا په مستنده توګه لیدل شوې چې هر څومره د میندو د زده کړې کچه لوړیږي، نو په هماغه کچه د زیږون پر مهال د میندو مړینې هم کمیږي. په افغانستان کې هغه ښځې چې لوړ زده کړې لري د هغو ښځو په پرتله چې زده کړې نه وي کړې 15 کاله وروسته واده کوي. هغه نجونې چې سواد نه لري درې مرتبه ډېرې له هغو نجونو په 14 کلنۍ کې واده کوي چې سواد لري
و یا اولی سه مراتبه زیاتر است.
سره دلیل د سرګندونې په غونډه کې وکړي چې د دې وزارت لخوا د یو شمیر کورنۍ او نړیوالو ملمنو په ګډون د خزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و. مېرمن دلیل وایي په افغانستان کې هغه میندې چې زده کړې نه وي کړې کم له کمه 15 ماشومان زیږوي، حال دا چې لوستې میندې له 2 نه تر 3 پورې ماشومان زیږوي. سره دلیل وایي هغه خزې چې زده کړې کړې وي د زیږون پر مهال 6% روغتونونو ته مراجعه کوي، حال دا چې د غیب خبره په نالوستو میندو کې دا فیصدی 28% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزیر وایي نړیوالو تجربو ښودلې ده چې د میندو زده کړه 9% د ماشومانو د مړینې د کمېدو لامل کیږي. دغه راز د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالې هم په دې غونډه کې وویل سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو په خبره لا هم ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. سعیدې مشګان مصطفوي وویل چې لا هم ښځې په ولایتونو کې له ناامنۍ، بېوزلۍ، بېسوادۍ او ډېرو حقوقي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
خوشبختانه در دهه کې مو پشت سر گذاشتیم
له نیکه مرغه په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې مو ډېر زیات بدلونونه درلودل چې په ډاډ سره ویلی شو د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. خو هیڅکله باید خپل سترګې ونه تړو او هغه حقیقتونه چې زموږ په ټولنه کې دي نه لیدلي ونه نیسو. لا هم زموږ ښځې د هېواد په ولایتونو کې له فقر، ناامنۍ، بېسوادۍ، حقوقی او روغتیایی خدماتو ته د نه لاسرسی له ستونزو سره مخ دي.
خدمات حقوقی و خدمات صحی رنج میبرند.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ځینو استازیو هم ګډون کړی وو چې د دې هیواد د راتلونکو انتخاباتو او سولې پروسه کې د ښځو د ونډې ملاتړ وکړ. د دې ادارې یوې ویاندې نیلاب مبارز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش پیغام ولوست چې پکې په پورتنیو دواړو برخو کې له افغان میرمنو څخه ملاتړ اعلان شوی وو. دې غونډې ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم راغلي وو. په ولسي جرګه کې د ښځو د کمیسیون مشرې فوزي کوفي هیله څرګنده کړه چې که افغان ښځې او نارینه په خپل منځ کې هماهنګي ولري نو کولی شي ډېر پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د مارچ 8مه یا د ښځې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د ښځو له حقونو نه د ملاتړ یو شمېر ټولنو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړي.
په په کندوز کې د ډاکټرانو اتحادیې په یو اعتراضي غونډه کې په دغې ولایت کې د ډاکټرانو په وړاندې له توهین او سپکاوي نه ډک چلند وغنده او غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو د ترور او اختطاف مخه دې ونیول شي. نور محمد سهیم په رپورټ راستولی.
په کندوز کې د طبي ډاکټرانو د اتحادیې غړو په یوه اعتراضي غونډه کې شکایت وکړ چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې د ځینو نامعلومو وسلوالو لخوا نه یوازې ډاکټرانو ته توهین او سپکاوی کیږي، بلکې د اختطاف او ترور پیښې هم پکې لیدل شوې دي. ډیره تازه پیښه په دې وروستیو دوه درې ورځو کې د ډاکټر رازیا شیدایی په نامه د هغې ښځینه ډاکټرې ټپي کول دي، کومه چې ویل کیږي څو تنه نامعلوم وسلوال یې کور ته ورننوتلي او غوښتلې چې دا زور دی او ناروغ په بهانه لکوره وباسي، خو کله چې دی لتللو انکار کړی دی نو په مرمۍ وشتل شوی او ټپي شوی ده چې فعلاً دغه ډاکټره تر درملنې لاندې ده. داسې بریښي چې د ډاکترانو په کاري ساحه کې دی او دې ته ورته نورې ناوړه پیښې هم پیښې شوي دي چې په اړه به یې د ډاکترانو د اتحادیې د مرستیال ډاکټر عبدالقدوس میاخیل خبرې واورو.
نننۍ غونډه چې ډاکټر شربان او صحي کارکوونکو جوړه کړې وه، د دې موخه هغه تعرضات په صحی کارکنانو باندې چې په جریان د په یو میاشت دوه میاشتو کې د خوندس په ولایت کې موږ ډاکترانو او نرسان ته راپېښ شوي وو د اعتراض په شکل باندې جوړه شوې وه. دغه خبرو موږ ډاکتران دې ته وانګېزو چې بالاخره موږ یو خپل غږ جیکو امنیتي مقامات ته، د رهبری مقامات ته.
د یادونې وړ ده چې په دې اعتراضي غونډه کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړي محمد یوسف ایوبی هم برخه لرله. د ازادۍ راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په کندوز کې د ډاکترانو په وړاندې د دغسې پیښو پخلی وکړ، داسې وویل:
مقام ولایت ارگانهای امنیتی از ریاست امنیت و تماما بخش حکومت در کل
د کندوز ولایتی چارواکو او امنیتی خلکو نزما هیله داده چې د عامې روغتیا ریاست ټول پرسونل د فنی او اداري په ګډون مسؤلیت او د کار امکانات په پام کې ونیسي، ځکه چې دوی په کومه جنا پورې تړلي خلک نه دي او باید چې ځان او مال یې وساتل شي. دغه اعتراضي غونډه په یو درې مادهیز پرېکړه لیک پای ته ورسېده چې پکې ډاکترانو ته د کار او فعالیت با امن او سالمه فضا غوښتل شوې ده او زیاته شوې ده چې کچېری امنیتي مراجع چې دوی دغه غوښتنه ونه مني نو دا احتمال شته چې ډاکتران به په ټولیز ډول له کاره لاس واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احمد لکی د پاکستان د سولې د شورا مشر باید له افغان ولسمشر څخه بخښنه وغواړي. خکې د بغلان ولایت څخه لکی د هیواد په شمال کې زیات خلک وسله لري، حکومت باید له توپیر پرته له خلکو څخه وسلې واخلي. د لغمان ولایت څخه جمال خان شکایت کوي چې د شهید مولوي حبیب الرحمن فلسکی استادان تدریس ته پر وخت نه حاضرېږي. پروانه له میدان وردګو څخه لکی د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نسته، د معارف وزارت ولې دغې مهمې ستونزې ته پام نه کوي. خلیل احمد د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې هیروینیان بیخي ډېر سوي دي، هغوی د نشه یي موادو د رانیولو لپاره غلاو ته ملا تړلې ده. محمد الله له غزنی څخه د افغانستان حکومت ته وایي که غواړي چې فساد ورک کړي نو شرعي قانون دې راولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو داسې وایرس چې ایچ آی وی یو داسې وایرس دی چې د ایډس وژونکې ناروغۍ ته لاره هواروي. په تیرو څو کلونو کې د نړۍ په زیاتو برخو کې دې وایرس ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي. اوس ډاکټرانو د یو ماشوم له بدن څخه دغه وایرس چې مخکې په کلي ډول د انسان له جسم نه لرې کېده لرې کړی دی. په دې اړه جانا خالق وزیر رپورټ لري.
ډاکټرانو د هغه ماشوم درملنه کړې چې د زیږیدو له وخت راهیسې په ایچ آی وی وایرس اخته و. که چیرې زیاتې څېړنې دغه درملنه تایید کړي، دا به لومړی ځل وي چې یو انسان د ساده او اسانې درملنې په واسطه د ایچ آی وی له وایرس څخه خلاصیږي. د دغه راپور پر اساس ډاکټران تل کولی شي د هغو میندو نوي زیږیدلي ماشومان وقایه کړي چې ایچ آی وی وایرس لري، خو په دې شرط چې په دغې ناروغۍ اخته میندې د امیندوارۍ په جریان کې باید معاینه شي. په دغې خاصې واقعې کې د ماشوم مور چې د امریکا د میسیسیپی ایالت اوسیدونکې ده، د امیندوارۍ په جریان کې ډاکټر ته نه وتللې. ډاکټرانو د ماشوم له زیږیدو څخه دیرش ساعته وروسته د هغه درملنه پیل کړه او اتلس میاشتې دوام وکړ. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس پنځه میاشتې وروسته چې کله د ماشوم مور معالج ډاکټر ته لاړه په معایناتو کې ولیدل شول چې د ماشوم په بدن کې د ایچ آی وی وایرس نور نشته. ماشوم دا مهال دوه نیم کلن دی او د کوم فعال وایرس نښې یا اثر پکې نشته. ډاکټرانو دا درملنه یوه عملي درملنه بللې ده. که چیرې د دغې درملنې اغېزمنتوب تایید شي ممکنه ده چې دا به په نړۍ کې د دغه وژونکي وایرس معیاري درملنه وي. د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 200 په ایچ آی وی اخته ماشومان زیږي او د نړۍ په نورو برخو کې د دې ډول ماشومانو شمیر په کال کې 300,000 ته رسیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. 8:30 شوې. له ناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال جیمز ماتیس وایي د وړاندیز کړی چې له 2016 میلادي کال وروسته دې په افغانستان کې 20,000 بهرني عسکر وساتل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خبروي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 58 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوری یغیانو تستولي د بنسټ پالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د سه شنبه په ورځ په عراق کې د بمی چاودنو او ډزو له امله 13 کسان مړه او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شول.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری په هلمن ولایت کې هم ګنشمیر زندانیانو احتساب کړی دی. دا چې دا احتساب څه ډول دی او ولې کړی دی لسیم زم همکار الیاس دیر سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب کوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړی.
مراسم ډیر مننه ستړي مسیم. دا احتساب د تیر څلور ورځو راځمن تقریبا 15 ورځ پرې اوري. د لخترګا په مرکزی زندان کې تقریبا د ډیر لسوه سیاسي زندانیانو په منځ کې د حکومتي چارواکو په ضد پیل شوی دی. د زندانیانو ډېر خبرې له ازادي راډیو سره شته مثبت کړي دي. دوی وایي چې موږ په خوراکي برخه کې ستونزه لرو. زموږ خوراک څنګه چې ښایي هغسې معیاري نه دی او مرضي راجېږي. دوهم دا چې زموږ مریضانو ته پر وخت دوا او تداوی نه رسېږي. او ځینې کسان وایي چې موږ د ځای د کمښت له امله له ستونزو سره مخ یو. حتی موږ ته ځینې جدي او عصبي مرضي پیدا شوي دي. دغه لامل او پای نه کې بعضي وایي چې موږ په وطاق کې د تلویزیون سره شل نفر نوی جوړ یو نفر ور سره جوړ هم دا جبري باید په تلویزیون په وتا کې پروت یو. موږ د تلویزیون هم نه غواړو او دا هم په زور په مستعمل کړی دی. او بل د دغه اعتصاب په جریان کې ویل کیږي اته نفر زندانیان پر اوسه په هغه ضرب خورد کې او په تل ماتیل کې چې چارواکو سره زندانیان جوړ کړی دی تتان شوي دي. او تېره ورځ زندانیانو ادعا کول چې پر دوی باندې ولکې غاز هم استعمال شوی دی او د دوی سترګې پړسېدلې دي. ولکې زندانیانو د زندان د منځ ټول واټونه او خپل هلته چې د تلیفون پیسې وو د زندانیانو د وسایلو لپاره جوړه شوې وه چې د خپل کورنۍ سره تماس نیسي. هغه سیمې او ځینې مهمې سیمې دا زندانیانو په خپل واک کې نیولې دي. پولیس دوی خپلو وټاکونو او واټونو ته نه پرېږدي او پولیس هم هڅه کوي چې د دوی منځ ته ولاړ شي او په اصطلاح د زندانیانو سره جلا کړي. دغه مسله د طالبانو هم د اعتراض وړ ګرځېدلې وه. طالبانو هم که رسېد احمدي تېره ورځ رسنۍ ته ویلي وو چې دولت هڅه کوي هغه سیاسي زندانیان یا طالبان چې په زندان کې دي هغوی تر یو ډول فشار لاندې وساتي. او هر ماښام دوی دا کوله چې د څلور نفر ایستل کېږي ول کېږي او بیا بېرته راوړل کېږي چې دا هم د اعتراض مسله وه د زندانیانو په منځ کې. خو دغه مسلې مو متواترې د دولتي چارواکو سره شریکې کړي دي. دولتي چارواکو تر اوسه د دې مسلې په اړه نه یوازې چې ټلیفون ته ځواب نه دی ورکړی بلکې علاقه نه ده ښودلې او د رسنیو په واک کې د تېرو څلورو ورځو په موده کې معلومات نه دي ورکړي. او مراته او بل خبره چې مهمه ده غواړم چې لسکرته زندان د دولتي چارواکو په هڅه او خپل د بارنۍ د نړیوالو مرستونکو په هڅه دا چې زندان جوړ شوی چې څو ځلې ترې د ولسي جرګې غړو کې لیدنه کړې ده نور چارواکو کړې د بارنۍ مسولینو کړې ده هغوی دې زندان ته د پوهنتون لقب ورکړې دی ځکه هغه هم زنداني درس ورکوي استاد وي او ورته معاش مقرر وي هم یو کس چې د زندان څخه راوځي د یعنی په هغه کې د تغییر راځي او هغه هافیا اکثر مسلکي کیږي او مسلکي کس د زندان څخه وخت رخصتي یعنې د زندان ته د بولتون نوم ورکول شوی خو زندانانو په خپل ادا او په خپله غوښتنه رسنیو ته دغه رقم معلومات ورکړل شو.
ډېره زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند کې د زندانیانو د احتساب په اړه معلومات درکول د خبرونې پاتې برخه ازادي اورېدونکي ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
آزادی او اوریدونکی
سلامونه د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې ستاسو د بیلابلو ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ د هلمند د وی استاد سره مرکه درته لرو. له هغه به ووري چې په هلمند کې څه روان دي.
په دې ولایت کې د رسی او د تناو کشول لوب روانه ده. یو وای چې زما دوستان دي دلته مقرر وي، بل وای زما د دې وی سر اقتدار وي.
د دې مرکه ترڅنګ پر ګڼو نور مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه په پروګرام کې ځای سوي. اومده پیغامونه د اداري فساد، ناامنیو او تعلیمي ستونزو په اړه دي. په پروګرام کې زه سالي درسره یم. د ازادي اوردونکو د پروګرام په فایل کې له اوردونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې په خپل سیمو کې د بیا رغونې د ځینو اساسي اوړو پروژو د عمل کېدو غوښتنه کوي. ورپسې پر نورو مسایلو د دې ټلیفوني پیغامونه راځي.
په ننګرهار کې د ټرافیکي ستونزو او د موټرو د زیات بیروبار له امله دا وړاندیز کوو چې د هوایي میدان تیرمه کې موبایل کانکریټي دیوالونه خپل شي چې هغه د شادر العمل هغه سرک ته پیټره او د فوایدامي وزارت په خپل هڅه او کوشش سره سرک ورغوي. همدا غځي چې ترافیکي ستونزې او د حادثو په خپل هم د زیات واقع کیږي.
زه پیغام د حکومت ضرورو ضرورو چارواکو ته د تاسو د رادیو د لارې نه رسوما. محترم زمونږ د ګومل ولسوالۍ ډېره وروسته پاتې ولسوالۍ ده. د تاسو څخه هیله مند یم چې د ګومل ولسوالۍ غریب او بیچاره خلکو ته ډېره پاملرنه وکړی شي په هره برخه کې، ځکه چې هر څومره مرسته چې ولایت پکتیکا ته راغلی دی د ګومل غریب ولسوالۍ نه ده رسېدلې. هغه وجه دا دی چې دلته په شرنه کې د خلکو جهادي نمائندگان ولسوالۍ ناست دي. هغه ټول مرسته په دې باندې دلته په شرنه کې خرڅوي.
شوان څه خبره کوم؟ فرا ولاد بلابلت ولسوالۍ د شوان کلی څه خبره کوم؟ موږ په کلی کې سړکانې سوي دي، مقصد بوبې بندې کړي دي، کښتونه مو د بوی د وتل خواهش کوم. نو لور مقامات څنګه چې دا زموږ وبره تر علاقه د خلکو باغونه سرایونه او ځکه شنه کښتونه غنمونه ګر تر لاندې سو دا ولې زموږ سره داسې ظلم کوي.
خدمت هم بده کی کمی وخت خرابان قرارداد څخه دی. احمد روسه دا سرک هیڅ کار تیر نه شوی، حتی یو پیر ژغه یا تیر هم نه پیا چول شوی. ټول افغانستان کې د پکتیکا ولایت د منځنۍ ولسوالۍ ډېرې ولسوالۍ دا په دې ولسوالۍ کې تر اوسه پورې حکومت هیڅ خدمت نه دی کړی. مو د حکومت چارواکو څخه غوښتنه ده چې حکومت ولسوالۍ ته ډېر زیات محلي پیس ورکړي. محلي پیسو ډېر زیات هاري ولسوالۍ کې کمیاب خط دي.
بولم چې سارا شغه پیسې خو بیرته دي. زه نه متلایم دا علم ولادت شدین کامه پیغام داده که در هلمان و لسالی در امیالی پنامه لیمان در کمسکه که مکتبه مشکل ده و در سرک و در کلینیک مشکل ده هلم در لور مقامات ده که نور پیغام آره و در مشکل حل سی زه کورمکای د پکتیکا ولایت کومبل ولسوالۍ د بنده د کورمکایو د غروټ څخه دا پیغام ثبت کوم چې زمونږ د کومبل ولسوالۍ ډیره زیاته لوی ولسوالۍ ده. د بدمرغه په دې ولسوالۍ کې هیڅ کارونه نه دي شوي، نه دې پوهنې په برخه کې او نه دې صحت په برخه کې او نه دې بیا رغونې په کارونو کې. او د سرودی څخه ګمر ولسوالۍ پورې سړک خو هیڅ درک نشته چې پر کومه ورغلی دی. موږ د لوړپورو چارواکو څخه دغه غوښتنه کوو چې ګمر ولسوالۍ ته دې پاملرنه وکړي. وسلام،
زه اټک یم. له ټولو پښتنو نه زما غوښتنه ده چې انتخابات د کمیسیون مشر غواړي چې پښتنو په سیمه کې هیڅ انتخابات ونه شي. فلما ایاله چې امنیت خراب ده. فضل احمد مسلمي صدا دي هر پښتون د هر افغان حتی چې پخپلو خپل ولسمشر پخپله وټکي. جمعه خان ثانیزی د بلخ ولایت د شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم. انتخابات هیڅ امید ارزو نه لرو. وروره په دغه شمال کې وګورئ چې کرزي صاحب په دغه حکومت راتلو سره د شمال تلوالا د بلخ والي مونږ ته اجدار وګرځوه. خدا و رسی مونږ د خپل حق نه محروم یا سور ګله ګوروره. مونږ کېدی نو سو په افغانستان په شمال کې وایي پښتانه څالنګ نه خو حق لري، دې خو نه لري. دا ټول د کرزي صاحب د دغه حکومت د دغه نظام نه مونږ خدا و رسی دومره مونږ په ازادي اسو چې مونږ خواست کوو کرزي صاحب ته چې ته دغه دیارلس میاشتو نه تیر سه په لحاظ د خدای نور پښتانه په امریکا مونږ مړه کوه.
زه محمد نعیم در کنه ولایت د سي ادارې د مانګي د ولسوالۍ د بارګانۍ د کلي نه زمونږ پیشنهاد د ولسمشر او د دولتي چارواکو نه دا دی. یوولس کاله وشو چې زمونږ د کونړ ولایت د مناګي په سیمه کې د برېښنا د بند خبرې شروع دي خو هېڅ ونه شو. ان تر دې چې 2014 هم نږدې شوی دی، خارجه هم روان دي. آیا د افغانستان حکومت به د دې وس او توان ولري؟ او که توان لري نو بیا کار ولې نه شروع کوي؟ امنیت ښه برابر دی، هېڅ نشته دی.
ټول تیاری ته ناست یو او یخی او قوامونه ته یخو بو کوو. موږ له ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. د راډیو ازادي څخه دا خواهش کوي چې دلته پیغام نه چکې.
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه ما غوښتنه دا ده چې دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو. نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو د انجرو ابتدایي ښوونځي یو تن ښوونکی نعمت الله تاسو ته زحمت درکوم. د پوهنې محترم وزارت څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ ښوونځي لپاره تعمیر جوړ کړي. ډېرې رضې او منډې ترم کړي دي چې نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. د مقاماتو نه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ښوونځي لپاره خاص ذاتي تعمیر جوړ کړه. وسلام.
زه انارګل معلم د خوست څخه خبرې کوم. دا چې اوسني وزیران، رئیسان، ولیان او نور حاکمان د معلم د لاس محصول دی، ثمر دی، د دقې خوار مالي په واسطه دوی تربیه شوي او د دغو مقامات ته رسېدلی. نو زما پیغام دا هغه دی چې د محترم ولسمشر حامد کرزي په تا کاله کې دي چې پر ما صدر کړی ده چې معلمینو ته دې د سرپناه ځایونه ورکړی شي. متاسفانه چې د خوست په ولایت کې د ډېرې دولتي ځمکې بدون د غصب پاتې دي، صحراوې دي، بکرو بغیر مځکې دي. مګر د خوست واکمنانو تر اوسه پورې معلمینو ته دا شرایط مساعد نه کړل چې دوی ته شرګوټي جوړ کړي او سرپناه ورکړي.
زه محمد اشرم سمین د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ نمرنو ته لسې سرمعلم خبرې کوم. زموږ هیله دا ده چې زموږ مکتب ته دیارلسو اتیا کال کې خرجان د خوا ترمیم شوی او هغه مور لکه $40,000 باندې مصرف کړي. خو اوس د دوو کالو تکرېدو څخه د ورانۍ سره مخامخ دی. اوس د یو د شپې 11 بجې او 4 بجې کې زه هم په بامو اخته یم. نو هیله مو دا ده چې د وزارت د معارف څخه چې موږ ته نوی کالندر جوړ کړي مکتب جوړ کړي.
د هلمند یو اوسیدونکي پیغام اوریدي چې ویلې په مرجی ولسوالۍ کې د شوونځي جوړېدل غواړي. وخت نه وخت د هلمند خلکو ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه ترلاسه کوو. د سردار په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي، په هلمند کې نه د قاچاقبرو مخنیوي وسو، نه د مځکو د مافیا. خلک ورځ په ورځ د اداري فساد له کبله له حکومت څخه فاصله اخلي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي حبیبه سادات وایي په دې ولایت کې قانون په بیساري ډول تر پښو لاندې کیږي او د ولسی جرګې 80% وکیلان د خپلو دوستانو لپاره دندې پیدا کوي. له میرمن سادات سره الیاس دایي مرکه کړې ده. د مرکه اوله برخه دلته اوري.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي اغلی حبیبه سادات غواړم لومړی وپوښتم چې هلمند کې حکومتداري، امنیت او اداره څنګه ارزوي؟ تاسو راغلي یاست نه کتلی به مې وي.
په دې ولایت کې واقعیت دی چې ستونزې ډېرې دي. ستونزې دومره ډېرې دي چې د دې ټولول او د دې صفا کول او د دې د حل لارې لټول او مشکلات حلول دا ډېر کار غواړي. هغه وخت دلته موږ ستونزې حلولای سو چې موږ قانون تطبیق کو او قانون د ټولو دپاره یو شان تطبیق سي. دلته د خلکو په منځ کې دا موضوعات نه چې دا زورمند دی، دا پیسه دار دی، دا توپک سالار دی، دلته هر څه په زور سوي دي او کیږي اوسم روان دي. خو زما غوښتنه د دولتي مقامات څخه دا ده چې خپل ټول اجرات د قانون له مخې وکړي. قانون دې تر پښو لاندې کوي نه. بل ستونزه چې دلته ما ولیدله یو دا چې ډېر زه خو د مرکز څخه هم خبر یم، ډېرې ستونزې موجودې دي چې وکیل صاحبان د خلکو استازي دي او د خلکو نمائندگان دي، خو متاسفانه اوس اجرائیه قوه ګرځېدلې دي. دولتي چارواکي دومره اجرات نسی کولای لکه خپل وکیل صاحبان چې اجرات کوي. دلته مقررې د وکیلانو په لاس کې دي، برطرفی د وکیلانو په لاس کې دي. د وکیلانو د خلکو د استادو په خوښه بدلته څوک مقرریږي او پخته به برطرفه کیږي. دا د خلکو د استادو په خوښه دلته اجرات کیږي. متاسفانه چې دا واقع نه غټه ستونزه ده چې څوک یالولای نسی. د خلکو د استادو وظیفه د ځکه دی مقننه قوه ده، د قانون جوړونکې دي، د حکومت پر اعمالو نظارت کوونکې دي او د خپل ماکلینو او دوستانو یا د خپل مملکت د ستونزو حلونکې دي. خو د خپل وظیفه زه خپلم د خلکو استازم، خو زه دا حالات وینم. که څه ما دا کارونه نه دي کړي، خو بیا هم زه ټولو د خلکو د استازم دا غوښتنه ده چې راځي دا وطن جوړ کو. که دا وطن نور جوړ نه کو او موږ هم په دې فساد کې لاس ولرو او موږ هم په دې ستونزو کې زموږ لاس وي، نو دا وطن تر دې چې جوړ سي تباهي خواته روان دی. او خلک ډیر ناامیده دي. زه چې خلک وسره کښېنم، هغه رښتیاګو د دې مایوسیانې د دې ناامیدۍ ټول زاورمه. دومره مایوسه، دومره ناامیده دي خلک د خپل استازو څخه چې دی واقعیتونه وایي. په دې ولایت کې د رسۍ او د تناو کشولو لوبه روانه ده. یو وایي چې زما دوستان دي دلته مقرر وي، بل وایي زما دا دي وي سر اقتدار وي. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې دوی غواړي راتلونکي خپل انتخابات لپاره دلته اشخاص ولري په لوړو پوستو کې تر څو دوی رای ترلاسه کړي. یا دا دی چې که څوک مقرریږي دلته، ځکه دا غټه ستونزه ده، وکیل په پیسو پیدا کولو کې ورسره لاس لري. دلته خلک لوړ رتبه اشخاص چې دلته مقرریږي یا د ولسوالۍ په ساته یا د ولایت په ساته، دی مجبور دي چې رشوت واخلي، دی مجبور دي چې فساد کې لاس ولري تر څو دا وکیل صاحبانو یا دا خلکو چې دی مقرر کړی دي د دی ونډه ورکي. نو دلته فساد ته واقعا لار خلاصه شوې ده. تر دې چې موږ جوړ کو د دې د خلکو د استازو د خواسته ورانه شوې ده. نو تر څو چې د خلکو استازي کم چې مقننه قوه د قانون جوړي، قانون خپل پر ځان تطبیق نه کړي، د ځانې را شروع نه کړي، دا حکومتداري هم نسمېدل. ځکه موږ کله چې وزیران د خلکو د استاز د خواسخه رای ورکول کیږي، د تاییدیا د رد رای ورکول کیږي، د خوراکیان وزیران هم د دې تر اثر لاندې دي.
د دولت په کوم برخه کې ډېر قانون نقص و دي یا تفشلن سو دی؟ اولی تفشلن سو دی
اول به د امنیتی ارګانو سره شروع کو. کله چې امنیتی ارګانونه وزارت دا اختیار ونه لري چې ما کومندان به څوک وي، په ولسوالۍ کې کومندان یې امنیت می څوک وي، امنیت مسولین می څوک وي، آیا مسلکی اشخاص وي که غیر مسلکی، او دا د خلکو د استاز د خواسته وټاکل سي. تاسو فکر وکړئ
دا نامنی را منسکی که نه را منسکی ځکه پر اشخاص هم جنگ شروع کیږي پر چوکی جنگ دی اصلا جنگ د چوکی سره شروع کیږي دا خپل نامنی را منسکی ولسوالان دی یا رئیس صاحبان دی دا هم د دې په خوښه تغیر تبدیل کیږي تاسو تر ما شپیږي دا د علمن خلق ټول شپیږي دلته چې څوک مقرر شوی دی د چا نمائندگان دی د چا وڅنګ ته ولاړ دی او څوک یې مایه کوي یا د دې څوک یې مایه کوي دا هغه ستونزې دي چې نن ورځ خپل د خلکو د اساس د خواسم رامنځته شوی دی او اصلا قانون تطبیق د ټولو خواسم د منځه تللی دی نه اجرایه قوه دلته سي د قانون تطبیق کولای سي نه مقننه قوه او نه قضایه قوه که قانون یو شی چې ما دلته ولیدی هغه دا دی چې قانون پر غریبو تطبیق کیږي د یو نفر موضوع می واوریدل یو من بوټی غلا کړی وي هغه درې میاشتې قید یادې تیری مغه بندی دی یو من بوټی تاسو فکر وکړي چې هغه کچیر ډیر غریب نه یو ډیر مجبور نه یو من بوټی څوک نه خلا کوي خپل نوم نه پبدي او نن ورځ هم هغه شخص هم جریمه دی او هم قید تیری هغه اولادونه نه لري هغه فامیل نه لري چې د درې میاشتې د دا اولادونه به خوري چي دا هغه غریبان چې یو من بوټو غلا کوي نیولې دي دا به نسیت ورته کړی وای دا به جریمه کړی وای جریمه به اخیستې د دې بوټو اما د درو میاشتو قید د دا اولادونه به د تر شا چی چی کوي
په دې ځکه نو فکر کوي د وکیلانو دنده څه ده تاسو څه مسولیت لري من هیڅ د وکیل
اورونو زه په دې فکر کې وم چې دلته خو قانون ست شکر افغانستان دی قانون لرو قانون به تطبیق کیږي او د قانون مطابق ټول کارونه او ټول اجرات به د قانون لمخې کیږي خو متاسفانه چې زه د حالات وینم بهخي قانون ټول تر پښو لاندې کړی دی ځکه مې دا خبره کړې ده چې زه یو سمندر یا یو سمندر کې ډوبسوم خوبیم خړې دي او لار نه سم پیدا کولای هغه دا دی چې زه په داسې مشکلاتو کې اخته یم چې قانون لرو اما د قانون د تطبیق لارې نه سم پیدا کولای نو قانون د خپل ځانه به اول را شروع کوو زم د خپل پر ځان اول تطبیق کم په خپل کورنۍ کې په خپل دوستانو موږ باید کوشش وکړو ټول چې اول د ځان را شروع کو او د قانون داسې کار ونه کو چې هغه خدای نه خواسته سبا موږ ته د انتقاد بوتونی ولسی چې دې قانون نه تطبیقې خدا غشتنه مزیواز د ځان نه د ټول وطنوالو څخه ده که چیرې موږ قانون تطبیق نکو موږ به د دې ستونزو څخه هیڅکله خلاص نه شو
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استادې حبیبه سادات و چې په دې ولایت کې د بی قانوني او د قانون د تطبیق پر لارو چارو خبرې کولې د دې مرکې بل برخه په بل پروګرام کې اوري هغه څه د مخ کې هلمند ته تللې و د ازادي رادیو خبريال ورسره مرکه کړې و د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه لوکو می تبصرې پرته خبرو
شرکت خراب کړی دي زموږ ته پیسې ډېرې وي په دغه سیستم باندې مونږ کول سر ورسره فوی نه یو او که چېرته بیا ورسره فوی سو هم همدا شکار کوي پیسې را څه ډېرې کښې د خواهش د شرکت والا څلورو د خدای په امان شه شپه وشوره
زه د فراه ولایت د فراه بلک د ولسوالۍ د فراه رود د کلي سره ته التزامات در کوم چې زموږ په دغه کلي کې د ټلیفون خادې ولاړ دي کار نه کوي بېخي سخت فضا زه ورڅخه د عسکر د لاسه چې پر ګنبد درېږو د شول د خادې څخه انتن کار کوي که هغه پر ګنبد ودرېږو عسکر د شپې د خواته کار کوي ولې مو موږ بېخي په ازادو د حکومت څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه خادې راته جوړې کړي وسلام
د کاره د غوړې ته پرې د ټول فرېټ خبرو کوم چې ټول د سوالې کې د مشکلې په اړه پایلسته په دې په اړه کار نه کوي نو د دا سره د دې سخت مشکل دی دا مشکل چې موږ د دولت په لید کې د مقاومت کولو سره د دې په اړه چې ما په دې په اړه مې پایلسته راځي
مرجو ولسوالی و چدن که ما دا مشکل می ده چې در بکیان دیر دا ملکانو سره ډیره بد اوازه کوي موږ دا مشکل لري دا مشکل حل شي دا مرجو ولسوالی کې راځي ګل مولا په سیمه کې
اور بل د لغمان ولایت څخه د الینګار پر سړک باندې محلي پولیس د پرځای شوی دی خو دوی صرف د خپل ځان ساتنه کوي نه سمیږي پرون له پوسټ څخه تقریبا 10 متره فاصله کې یا تقریبا 50 متره فاصله کې لري یو ډاکټر له کابل خپل کلی بسرام ته راغلی وو او طالبانو دا له ځان سره روان کړ او د کلی وړو او
مزاره د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه طرف تماس کیم دمر دولتی مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ په منطقه کې ملي پاسون تر ما خلک پیدا شي دي خپل شخصي مدار خلکو سره فعالي شخصي مشکلات خلکو سره کوي
مرزدان مرجی در وکیان از قیدیر پازده در شدی زیاد تغلیدی دخل مستمنی و سلطی او خلق پناک دغه باندې فرجی بیایی خپل سو پیسو را پر
دغه سره کې غنځي د انشیر نظر ملنګار ناصری ته سره په لیکل کې حکومت د ولس له جوړیږي او خیاران وایي چې سمندر طوفاني شي کښتۍ ډوبېږي اوس سمندر د حکومت کښتۍ د ولسی جرګې د بدنیتۍ د بی اتفاقۍ او د قومي تعصبونو او د معاملې ګرو د لاس او د دوی هغه درون وزن صفر ته راغلی کله دوی خبره ای وای نو حکومت با په داسې بدوی نه کول چې حکومتي ټکداران دوی ته معلوم شو او د ولس هیلې په سمندر کې لاهو کړې
مرکز ولسوالی د کارشتی د دښته څخه خبره در سره کوم موږ دغه طالبانو څخه ډیر تازه یو راځي د تنظیم مستقلی کې موږ څخه په زور لولي غواړي موږ څخه په زور لسته غواړي نور مو وخت نه سم سلام علیکم مخاطبان
د ناداری په ولسوالی کې د مرجی د کومدانی تر پای په دمابین کې سړی دی دا عمومي قاچاق بور دی او بل طرفه شبیر باندې قاچاق بری په هر صورت باندې چی دغه ټول څورونه کوي یو نه پر تماشا کوي او نور یې چې د پاره ساتل دي
سلطان محمد دی فتیا ولایت د پټان دی ولسوالۍ د داخله چارو وزارت څخه هیله کوم چې د الکترونیکی یا کمپیوټري تذکرو کې یو سنکار ځای په ځای کړی چې په اسانۍ سره د دې رښتینو مخنیوي به په قلمرو کې ترلاسه
امیر محمد د کراچۍ څخه خبرې کوم خواهش کوم چې د افغانستان حکومت د دې افغانانو مشرانو چې په ایران ته اوړي کوم کسان د خوران بے ګناه خلک د ایران حکومت ولي او وژنې بے ګناه کسان 210 کسان چې ایران ته روان و په کورکلو پر طرف باندې هغه کرا خوران وشتي دي 210 کسان 210 کې 10 دنه تقریبا ژوندۍ پاتې دي او نور ټول خوران وژلې دي د ایران حکومت زه دې پټه ولاړم
ملای ورسوله ولوې خبرې کوم مونږ په پاکستان نه غواړو چې پاکستان ویزه خسته دي په ستونه مولا کولې دي کله چې پاکستان ته مونږ ورشو چې مونږ ویزه په پاکستان مونږ چې کله پولیس ونه سي اپنای چې ته پلنکی ځاته راغلې په پلنکی ځکه کې ولا ګرځي پلنکی ځاته راغلې پلنکی ځکه کې خلک ګرځي په ډېر کې مو وني وایي په ګوډ کې ولا ګرځي په ګوډ کې مو وني وایي وایي په صدر کې ولا ګرځي
زه د پکتیا د وګړو له خبرې کوم زه جن محمد نیمم زما د چروک نه د خوې شو د حکومت د افغانستان نه چې افغانستان د درې کال کې چې په خپل پښه باندې ودرید او د خارجيان وو د مثال د افغانان ته ډېر تکلیفي مثال د موږ ګوندیان دې دشمن دې حل ځلې رپسي کوي چې افغانستان مثال در بدر کې او خارجيان چې وو په دغه وخت کې مثال د خاوې د ترچین مثال د کمپین نه وته انګریزان فنکارونه باندې ډېر خلک په مشکلات کې
مونږ د کابل کې مسجدین کو دوه بوستون د سره ډېر لاس په غریبانې مونږ د لوړو مقاماتو خصوصا د ننګرهار والی صاحب ولا غشل صاحب هیله کو چې د مونږ د اوبو غم دی اوخري د مونږ ماشومان د مونږ سیاسري او د مونږ مشران سپینګيري دا د اوبو سره لاس په غریبانې چې ګورو نشته د چې د هغه د اوبو بیل ته هم وصل کیږي
زلمی خاکیار د پکتیا ولایت مرکز ګردز ملخل کلی اوسیدن کې یم دغه حکومت اعلان کړی دی د قیلون او د تنباکو په چلن کې چې د بند وي مو خو داسې وایو چې دغه اصلا خو د قیلون د یو خاص کوم تاوان خو چا تر اوسه لیدلې نه ده لکه چې چارج یا پودر یا تریاک خلک ته تاوان ورکوي نو نن سبا چې تاسو راشئ
او د ګردز د نګدنه د مسولین چې وی چې د نګدنه سارونه وو کې د کیلو باندو او د دکانو او د کورو سارونه وو کې تخمینا خبر وکم ولتوالوی کې د پکسیو په سطحه تخمینا خبر کوم چې خدای مزغړه باندې کې 6000 نفر 15000 نفر کو دغه چار پودار تریاق کې دوی مختار دي.
د اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دلته پای ته ورسید. نور پیغامونه مو هم راغلي چې په بل پروګرام کې به یې واوري. له پروګرام سره د تل په څیر خپل همکاري جاري ساتي. نور مو پر لوی خدای سپارم.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاف دی جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر شر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.